السلام عليكم جران اردنكو اوقاتنكو د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه تا غوږی په ٹی وی سکرین دی هم ګوره ایشیا سیٹ 3 سلور صفر سلور صفر میگا ہرٹز باندې وړاندې کوونکی زم محوش چلی
او زه محمد اکرام
ګران اردنکو اوقاتنکو یو شمیر مهم رپورټونه لرو په دې ساتا خبری خبرونه کې تفصیل وړاندې کوي محمد اکرام
د امریکای خارجه وزارت وای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن با راتلونکي هفته د ایشیا سفر کوي چې پکې با پاکستان او هندستان ته هم ورزي
او د افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا په خواني سفیر زلمی خلیلزاد وای د افغانستان امن او ثبات لپاره د نړیوالو خبرې تر هغه نشي کامیابیدلې تر څو چې پاکستان د افغان طالب وسلوالو ډلو په اړه خپل تګلارې نوي بدل کړي. په دې اړه هم یو رپورت لرو.
او د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای د هیواد په سویلي ایالت قندهار کې مخالف وسلوالو په یو پوځي مرکز برید کې لک تر لگا درې سلويخت افغان عسکر وجل دي. په جوابي کاروای کې لس طالب تنلاري هم وجل شوي دي.
ګران اوریدونکو کتونکو دا یو شمیر نو رپورټونه لرو. دا به هم تاسو وړاندې کوو. تاسو د ډیوی ریډیو ټي وی دا یو ساته خبری خبرونه د ډیوی ریډیو په فیسبوک پاڼه وی او ای ډی باندې هم نیخ پنی غا کتی شي. مونږ سره اوسه
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي هفته د ایشیا په سفر باندې روانېږي. نوموړی بعد دغه سفر په وخت د سویلي ایشیا دوه مخالف او د یو بل حریف هیوادونو پاکستان او هندوستان هم سفر کوي. د نوموړي دغه سفر څومره اهم دی د پاکستان، افغانستان او د هندوستان په تناظر کې زمنګ سره دا وختي زمنګ همکار پیر زبر شاه صاحب پلاندې. پیر صاحب تاسو ته سلام شوایو. په خیر علي.
په خیر.
پیر زبر شاه صاحب د ریکس ټیلرسن دغه سفر ته په امریکا کې سلنکاران په سمره مهم نظر سره ګوري.
نو چې دا څنګه تاسو وویل چې ریکس ټیلرسن وزي را روان هفته اول به هند کې تزي، هغه نه پس پاکستان کې هم یو چارواکي رائټرز ته ویلي دي چې پاکستان کې به هم دی ودرېږي. او مهم دا دواړو پاکستان او د هند لپاره دی او د امریکا لپاره ډېر مهم هغه دی. ولې چې مونږ ګورو چې د هند او امریکا چې کوم تعلق دی هغه پر مخ تک روان دی. او پرون ریکس ټیلرسن دلته یو تنگ ټینک سره خبرې وکړې او هغه کې دا وویل چې مونږ د هند سره چې کوم تعلق دی هغه داسې ډرامایي انداز پورې ډرامایي حد پورې مونږ بدلو لګیا یو. اولې بدلوي ولې چې کوم د چین یو غلط اثر دی هغه ختمولو لپاره په ایشیا کې دوی وایي چې مونږ تعلق هند سره ضروری دی. دین علاوه هند سره دوی په ترهګرۍ په حواله سره چې کوم دوی تعلق دی کوم تعاون دی هغه زیات شوی دی. پاغ نړۍ کې د پرون دا خبره وکړه چې حزب المجاهدین دوی ترهګر تنظیم وګڼلو او ډکلیئر یې کو او سره ور سره دوی نور هم کار کوي چې داسې ترهګر تنظیمونه دي هغوی به سکریننګ کیږي او نور کسان او نور داسې ګروپونه هم په لیست کې اچوي. دې نه علاوه د افغانستان حق لا صدر ټرمپ څنګه خپل تقریر کې ویلی او خپل تګلاره چې اعلان کوله په اګست کې هغه ویلی چې افغانستان لپاره به دوی هند نه یو خو معاشي امداد غواړي چې هلته دوی معاشي ترقی کې هغه وکړي او سره ور سره به ترهګرې په خلاف په جنگ کې هم امداد وي. نو دا خو د هند سره شو. ورسره ورسره چې کوم پاکستان لپاره دی نو پاکستان لپاره به هم صدر ریکس ټیلرسن پرون دا خبره وکړه چې پاکستان یو اهم اتحادی دی. خو ورسره ورسره دا وویل چې پاکستان د باید د خپل په خاورې باندې چې کوم ترهګر ګروپونه دي هغوی خلاف د فیصله کن یو داسې کاروایی دی وکړي چې هغوی ختم کړی شي. نو دا چې کومه خبره ده او موږ چې وګورو صدر ټرمپ چې کومه تګلاره ده سولې شا پاره هغه کې یو دا خبره هم وا چې دوی به پاکستان فشار اچوي او پاکستان ته به دا کلیئر کوي که فرض که پاکستان امریکا سره ملګرتیا نه وکړه په دې جنگ کې نو پاکستان ته به پکې تاوان وي.
خا پیر صاحب دا راته وایي چې د ریکس ټیلرسن پاکستان ته دا سفر دلته سلنکاران په کومو دوه تناظرو کې زیات ګوري؟ پاکستان سره د اړیکو سمبولو به یو دا یو لاروی او کنا په پاکستان باندې د فشار هم او کنا د دې دواړو یو مجموعه بوي؟
زه ما په خیال خو دواړو یو مجموعه بوي، ولې چې موږ قتل نږدې دا سورزو کې چې دا کینیډایي سړی او هغه امریکني ښځه چې کله راخلاص شول، نو موږ ولیدل چې ټیلرسن هم تعریف وکړو، صدر ټرمپ تعریف وکړو، پاکستان پرون وایس صدر چې کوم نائب صدر دی مایک پینس، هغه خاقان عباسی پاکستان پرائم منسٹر ته هم ټلیفون کړی دی او پاکستان ستاینه کړی ده. خدا خو یو طرف دی او پاکستان سره به دوی کوشش کوي، پاکستان دوی نشي پرېښو دی، او پاکستان سره دوی څنګه پرون هم د ویل چې تعلق اهم دی، هند سره هم اهم دی او پاکستان سره هم اهم دی، خو ور سره به دوی دلته پاکستان ته دا هم وایي چې پکار دی چې اوس چې کوم پاکستان سوایي هغه باندې دی کاروایي مو کوي، او هغه کې هغه تنظیمونه چې کوم دی پاکستان په خاوره چې اوس هم دنیا وایي چې پراته دي، حقانی شبکه شوه، لشکرې طیبه شوه، جیش محمد شو، افغان طالبان شو، چې دوی په خلاف به هم کاروایی وکړي، نو دا به ښه وي. ورسره موږ ګورو چې افغانستان کې هم تشدد زیات شوی دی، نو چې تشدد څومره زیاتیږي په پاکستان به نور هم نیوکې کېږي، پاکستان به نور هم فشار زیاتیږي. نو ما په خیال دا به مجموعی پاکستان ته به دا وایي چې تاسو سره تعلق هم موږ قدر کوو او ښې ګڼو، خو ورسره افغانستان کې هم موږ ګټل غواړو او هر قیمت باندې ګټل غواړو. هغه قیمت امریکا کلیئر کړی ده چې په هر صورت به دوی ګټي، او هغه قیمت کې چې موږ قتل چې اوس ډرون حمله پاکستان کې زیات کړي، مخکې به تش وزیرستان کې کېدې، اوس هنګو کورمې پر هم زیات شوې دي، او بلوچستان کې هم کړي و، تیر کال چې اختر منصور مړ کړی او کېدې شي دا ډرون حمله نور هم دوی زیاتې کړي، او پاکستان قبایلی سیمو نه علاوه نور زینو کې چې سر تر هغه پراته دي هغه خلاف وکي، نو دا به مجموعی کیرټ اند سټیک چې ورته وای دواړو به یو دوی ته انسینټیوز ورکړي چې موږ سره کار وکړي.
ډیر مننه پیروز برشا صاحب.
ډیر مننه.
گران اردن کو کتن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو د خبرونه په ایشیا سیٹ 3 سلور سفر میگا ہرٹس باندې کتی شي ک سیٹلائټ ٹی وی لره، او د تر څنګ د ڈیو ریڈیو په فیس بک پانا وی او ای ڈی باندې هم تاسو نیخ پنی غا مونږ کتی شي. ورزو ایو مرکی رختا د افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانستان امن او ثبات په اړه د نړیوالو هڅې تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې پاکستان د افغان طالب وسلوالو ډلو ډخته خپل تګلاره نوي بدله کړي. د امریکا واشنگتن ښار کې میشت سیډنیز ادارې یو ایس انسټیټیوټ آف پیس کې وایس آف امریکا سره خبرو په مهال د ډیو ریډیو لخوا شوې پوښتنې په جواب کې زلمی خلیلزاد دا خبره کړې. راځي چې د مرکه تاسو ته وړاندې کړو.
زما په نظر تر هغه پورې چې پاکستان د طالبانو د مراکزو وجود په پاکستان کې نه بندوي او د اقانی گروپ ته اجازه ورکړي او د اقانی گروپ سره همکاري کوي چې د افغانستان په ضد فعالیت وکړي، په کابل او په نورو افغان مناطقو کې حمله وکړي، اطمینان نسته چې ځینې صحبتونه چې کیږي چې دوی غواړي پاکستان غواړي افغانستان سره په صلح همکاري وکړي، یا په سرحد کې ځینې فعالیتونه کوي، یا هغه مجلسونه چې په مجلس چې په عمان کې وشو، یا هغه قدم لکه چاو ګروګان آزاد وشو، ځینې مثبت قدم دی ځینې دی. اما زما په نظر تر هغه پورې چې هغه اساسي قدمونه په شمول په دا چې په داخل په آی اس آی کې دفترونه دي چې د طالب او اقانی سره همکاري کوي، زه خوشبین نه یم چې په پاکستان سیاست کې کوم اصلي تغییر راغلی وي.
څه فکر کوئ چې پاکستان به د دې ته چمتو وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، او تاسو څومره خوشبین یاست چې طالبان به دغه خبرو ته حاضر شي؟
زما په نظر پاکستان دا استعداد لري چې پر طالبان فشار راوړي چې په مذاکرات حاضر وشي. پاکستان پر اختیا غواړي چې داسې یو کومک وکړي افغانستان سره، باید طالب ته ووایي چې یا د مذاکره میز ته باید دوی لاړ شي او افغانستان حکومت او نورو سره خبرې وکړي، یا دا چې دوی اجازه ونه لري چې په پاکستان کې پاتې شي او د پاکستان له خاورې نه د افغانستان په ضد او د امریکې په ضد دوی استفاده وکړي. تر هغه پورې چې داسې یو اساسي فیصله په پاکستان کې نه شي، زه خوشبین نه یم چې دا ځینې خبرې چې دوی کوي د سله په باره کې چې له ابتدا نه دوی کړي دي، دا د تقریبا 15 کاله کېږي چې دوی وایي چې موږ په افغانستان کې سله غواړو، په افغانستان کې آرامي غواړو. هم په حقیقت کې دوی زخت ډیر مسؤلیت لري د جنگ په دوام کې په افغانستان کې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان او د امریکې ترمنځ که څه هم په تعلقاتو یا اړیکو کې په روسیو کې خواله راغلی دی، خو د تیرو وروستیو څو کلونو راهیسې په دې کې هم هغه شان تاوتریخوالی موجود دی. د پاکستان او د امریکې ترمنځ تعلقات د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې څومره اثر غورځوي، زمونږ په سیمه کې خبريال عدنان بیٹنی د سلنکارانو سره خبرې اترې کړې دي او یو رپورټ یې را لګلې.
په هنوی دي اوسنۍ پیښو څخه دا سرګنده کیږي چې امریکا او پاکستان ترمنځ خرابې اړیکې د بیا بهتري یا سمون طرف ته روانې شوې دي چې یو مثبت پرمختګ یې ګرځوي. د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکې څانګې معلم پروفیسور اجاز خټک وایي د اوسنۍ حالاتو نه دا سرګنده ده چې د تاوتریخوالي ښکار د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اوس د بهتري او خواته تللې دي. هغه وویل دغه اړیکو د بهتري لپاره نور دوام هم ورکول پکار دي چې د تندروي له کامیابۍ سره مقابله وکړي. هغه وویل د اوسنۍ دغه اړیکو بهتري څخه به اوس د وسلوالو په ضد نور هم موثره ګامونه پورته کیږي او د ډرون بریدونو کې به نور هم زیاتوالی لیدل کیږي.
یو وخت کې داسې لګي چې دواړو اړخونو یو بل سره یو کمپرومایز وکړو په حال او ګوري مخ ته مخ ته دریب ګوري یو بل ته چې دا کیسه کم خو دا غدلې یو دوه مخ ته کې به تصویر نور واضح شي، اوس ډیر کلیر نه دی. او هغه امیننت بریک اپ ډاون جو تعلقات کې هغه لګ اورد شو الګ رسو شو. اوس ما دا خیال دی راتلونکی ورځې کې به دواړه کار کوي، پاکستان نه به هم تمه لري چې پاکستان دې وکړي عمل وکړي او ورسره ورسره به د امریکې دا ډرون چې لګیا دي جاری دي، نو دا به هم جاری وي چې کوم ځای کې بوشي چې پاکستان نه کوي یا نشي رسېدې نو هلته به ډرون وکړي.
دغه امریکایي ډرون حملې په تېر شوي وختونو کې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې زیاتره ترسره کېدې، خو اوس په زیات شمېر سره دغه ډرون حملې په کرم ایجنسۍ کې ترسره کېږي او د ډرون جازونو الوت د خیبر پښتونخوا سویل غربي ضلع تر هنګو پورې هم لیدل کېږي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي حقاني شبکې سره پاکستان خپل پخواني روایتي روابط لري او ضرب عذب عملیات وروسته دغه اطلاعات دي چې حقاني شبکه کرم ایجنسۍ کې ډېره شوې ده. هغه وایي د امریکا سره د پاکستان د اړیکو شکېدو یوه وجه دا هم ده چې چین هم تر امریکا وروسته پاکستان کې په وسلوالو ګوندونو خپل اندېښنې څرګنده کړې وي.
حقاني شبکې باره کې خو 2004 لته را پدې خو دا ډېر شواهد موجود دي چې کوزه کورما کې منځنۍ کورما کې د شمالي وزیرستان په ځای اغل د غي مرکزونه زیات بشپړ شوي دي، زیات فعال شي. نو دا زما خپل د دریو کالونو د جوړ دغه جغرافي بدل شي. بریکس چې کوم دی، کوم کې چې چین او هند او روس هم شامل دي، نور ملکونه هم شامل دي، اغي هم د خپل اعلامیه کې وې د پینزو ګوندونو نمونه واغستل د وسلوالو ګوندونو چې دغه دی لری کریشي او د غي خلاف کی کاروي کریشي عملیات کریشي د ریاستونو ته وې او د دې کې اکثر ګوندونه داسې دي چې پاکستان کې تر سنا څخه د پوري پټ ځای نه لري. سکیورټي اسټابلیشمنت شاید چې په دې مجبور ک چې بعضی پالیسو کې دغه ترتیب کې فرق راولي.
پاکستان چې له ایوي اوږدې مودې راسې د افغان جنگ یو ایم ای ساش مرلې کېږي، د پوځ یو پخوانی افسر ریټایر بریګیډیر سید نظیر وایي که څه هم پاکستان امریکا ترمنځ یو ریبیا د تندروي په ضد یووالی لیدل کېږي، خو هغه ویل پاکستان به د وسلوالو په ضد کاروایي ترسره کولو په ځای وسلوال به د امریکې سره د سولې خبرو کولو لپاره اماده کړي.
پاکستان دا غواړي چې د انګلیزبن پالیسي دي سره وي، دښمنۍ دي نه دي، څنګه سبا پاکستان سره مرسته کوي، لیکن هغه مرسته سره نشي کولای چې د دوی کمپایلات ته هغه تر سره کی ترګه کوي. ها دا الباس افغانستان په لور کې دامن پلاره کې تعاون ضرور کولای شي، مطلب دا دی چې طالبان نو خبرو اترو میز سره وري.
په هنوي کچم تندروي په ضد پاکستان او امریکا اړیکې بیا یو ځای ته شوې دي او د سولې د بهیر خبرې هم روانې دي، خو د ډزبندۍ نه کېدو له امله به د کوټه پکتیا او د کورمې په سیر نور هم داسې ډېرې پیښې رامخې ته کیږي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی د کورمې په سیر نور هم داسې ډېرې پیښې رامخې ته کیږي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی زموږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، تاسو د ډی ریډیو خبرونه د ډی ریډیو په ویب پاڼه www.voadivaradio.com باندې هم اوریدي او کتی شي، او د ترڅنګ په یو شمیر مضمونونو باندې بلاګونه هم تاسو ته لوستي شي. ورزو یو بل رپورټر اخته د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د هیواد په سویلي ایالت قندهار کې مخالفه وسلوالو په یو پوځي مرکز برید کې لږ تر لږه 30 افغان عسکر وژل شوي او 9 نور ژوبل کړي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
تیر شپه شاوخوا 2:30 بجې یو شمیر وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو د کندهار ولایت په میوان ولسوالۍ کې د چشمو په نوم د افغان پاوز پر عملیاتي بیس برید وکړ چې په پایله کې له 30 زیات افغان پوځیان ووژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي په دغه پوځي مرکز کې د افغان پاوز د موجودو سرتیرو شمیر 80 تنو ته رسیده. هغه ویلي له دې شمیرې 30 تنه د نښتې په نتیجه کې شهیدان شوي، 9 تنه ټپیان شوي، شپږ تنه له درک دي او 2 تنه له دغه برید څخه روغ رمټ وتلي. په مقابل کې د دښمن 10 تنه په دغه برید کې وژل شوي دي. جنرال وزیری زیاته کړه چې د پیښې د څېړلو لپاره د 215 اتل قل اردو قومندان د برید ځای ته تللی دی. د 215 اتل قل اردو د اړیکو مسؤل ډګرمن خواجه محمد علوي امریکا غږ ته وویل چې دغه برید د سهار تر 6 بجو دوام وکړ. ډګرمن علوي زیاته کړه د افغان کمانډو او د قاتی ماموریت د هوایی حملو په ترڅ کې 10 تنه وسلوال هم وژل شوي چې مړی یې په سیمه کې پراته دي. هغه وویل زموږ عملیاتي بیس د یو څه وخت لپاره سقوط کړی و خو بیرته مو ونیوه. موږ هم تلفات لرو خو دقیق شمیر به یې وروسته روښانه شي او د دښمن د 10 وژل شویو کسانو جسدونه په سیمه کې دي. د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جګړې پر مهال د پولیسو سرتیری د وسلوالو طالبانو د برید د پشاتمبولو لپاره پر وخت سیمې ته ورسېدل. جنرال رازق زیاته کړه په پیخه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی. د دغې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته پاستول شوی بیان کې ویلي برید لومړی د یو زرې موټر بم په مټ ترسره شوی چې پکې د افغان پوځ 15 زرې موټرې سوځېدلې او یو بل د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. قاري احمدي ادعا کړې چې په دغه برید کې د افغان پوځ 80 سرتیرو ته مرګ ژوبله او وخت ده. د میوان ولسوالۍ د کندهار ښار د لودیزې څنډې په 110 کیلومترۍ کې پرته ده او د هلمند ولایت د ګرشک او سنګین ناامن ولسوالیو سره پوله لري. په روانه اونۍ کې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر مرکزونو باندې د وسلوالو طالبانو دریم لوی برید دی چې ترسره کیږي. دغې ډلې د سه شنبې په ورځ د پکتیا ولایت پر امنیي قومندانۍ برید وکړ چې په نتیجه کې یې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون 80 تنه ووژل شول او 215 نور ټپیان شول. له دغه برید وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ برید کړی و چې پکې 9 تنه وژل شوي وو او 2 نور ټپیان شوي وو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د احتساب یو عدالت په لندن کې د جایدادونو په یو مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه په لور مریم نواز او زوم ریټایرډ کیپټن صفدر باندې فرد جرم لګولی دی. د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د دې خلاف د لندن د فلیټونو په اړه یو ریفرنس د احتساب په عدالت کې جمع کړو. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریال پیر بلا چارا کوي.
د زیارت پورز اسلام آباد احتساب عدالت د هیواد په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد ناجایز طریقې سره لندن کې قیمتي فلیټونه اغستلو په تور فرد جرم لګولې دي. او هم په دغه قضیه کې د نواز شریف لور او د دې خاوند باندې هم د یو شریک ملزم په توګه فرد جرم لګولې دي. د نړیوال د احتساب عدالت قاضی د نواز شریف لور دی باندې لګیدل الزامونه واورول خو دی دغه تورونو منلو نه انکار وکړ. او د عدالت د ودانۍ نه بار میډیا سره خبرو کې د نواز شریف لور مریم نواز عدالتي فیصله د دوی خلاف انتقامی کاروایی وبلله.
ह्यूमन राइट्स का तमाशा ना बनाएं, एक फैमिली की जो बेसिक राइट्स हैं उनका फंडामेंटल राइट्स हैं राइट्स टू फेयर ट्रायल उसका तमाशा ना बनाएं और इंसाफ का तमाशा ना बनाएं.
روان کال د جولای په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې د خپل اساسو پټولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم د سوکې او د پارلمان د غړیتوب لپاره نااهله ګرځولې. او دې سره سم عدالت د احتساب قومي ادارې ته د شریف خاندان په ضد آفشور کمپنیانې لرلو او لندن کې په ناجایز زراعو سره جایداد اغستلو په تور کاروایی کولو امر هم ورکړی و. د پاکستان مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د اعلی عدالت دغه فیصله د دوی خلاف سازش بلی. او د هیواد مقتدر قوتونو ته په اشاره کې هم په دې سازش کې د ککړتیا الزام لګوي. د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل او وتل قانوندان عرفان قادر وایي چې د احتساب عدالت کاروایی او د دې په ضد د واکمن ګوند بیانیې نه په ډاګه کیږي چې دواړه ډلې دا وخت د یو بل سره لاندې وتی دي.
لیکن یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس ریفرنس کا فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا کیونکہ عدلیہ کے احکامات میں بھی بہت سے سکم ہیں اس وقت. تو عدلیہ اور پی ایم ایل این یہ ڈائریکٹلی کنفرنٹیشنل کورس پہ دونوں آ چکے ہیں.
دی وای چې شریف خاندان د ملکی عدلی په ضد چکم تورونه لگوی دا غینه به دوی ته اس گټه په لاس ورنشي. خو د احتساب عدالت لپاره به د شریف خاندان په ضد د قضیو زر فیصله کول هم دومره آسان نه وي ځکه چې د عرفان قادر په وینا د شریف خاندان خلاف عدالتي فیصلو کې هم ډېرې کمزورې په ډاګه دي. خو پخوانی وزیر اعظم چې دا وخت لندن کې د عدالت ته نه دی حاضر شوی او د خپل نمائندګۍ لپاره بل یو تن ته د پیش کېدلو اختیار ورکړی و. پانامه قضیه کې د سترې محکمې په حکم جوړ فوجي او سویلین ادارو چارواکو باندې ګډ د پلټونو ټیم نواز شریف او د ده بچو باندې د خپلو ذرایعو نه زیاتې اساسي لرلو تورونه لګولي و. او ویل کېږي چې عدالت هم د دغه رپورټ په اساس نواز شریف او د ده د بچو په ضد فرد جرم لګولې دي. او عدالت به دا قضیه اوس د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه باندې بیا اوري. بلخوا پاکستانی میډیا د سرچینو د خولې وایي چې احتساب عدالت د نواز شریف په ضد العزیز یا سټیل مل نومې ریفرنس یا قضیه کې هم فرد جرم لګولې دي. او دغه شان بل یو مقدمه کې به د نواز شریف په ضد سبا له د فرد جرم لګېدو امکان دی. د احتساب قومي ادارې د غیادو مقدمو کې د نواز شریف سره د ده زامن هم شریک ملزمان شمارلې دي. خو د نواز شریف دغه دوه زامن عدالت ته د حاضرېدو نه انکاري دي او بیا عدالت دوی په دې قضیه کې اشتهاریان ګرځولي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس آف امریکا ڈی وی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. اسو شیبو کې به د ڈی وی ریډیو شپه په خیر پروګرام اپیل کیږي. مجاهد جواد به د دې قربوي ورزو یو بل رپورټر اخته. د انټرنیټ فعالینو لپاره کارکونکي یو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل خپل یو رپورټ کې ویلي د پاکستان د حکومت په وینا دلته د انټرنیټ خدمات ورکوونکو کمپنو 211 ویب پاڼې 13 کالو کې تړلې دي. پاکستان کې د سایبر کرائمز می قانون جوړېدو نه وروسته د انټرنیټ صارفینو سارنه زیاته شوې ده. خو دلته موجود یو شمېر لا قانون ګرځول شوي تنظیمونه اوس هم د کرکې نه ډک خپل پیغامونه خبرولو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. پدې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان ریپورت وړاندې کړي.
انٹرنیٹ صارفین و دپار کارکون کے غیر دولتی ادارے بائٹس فار آل او اوپن ابزرویٹری آف نیٹ ورک انٹرفیرنس نومی ادارے دا رپورٹ جوڑ کرے دے او پدے کے ویلی شوی دی کال 2014 نا تروسا پورے دا پاکستان حکومت پا غختانا دلتا انٹرنیٹ سروس ورکون کی دوشت ادارو نزدے 212 ویب پانے بندے کری دی دا رپورٹ پاکستان و نور حوادنو کے دا انٹرنیٹ سارنے پترس کے جوڑ کرے شوی دے دا بائٹس فار آل نومی ادارے لخوا هارون بلوچ ڈیو ریڈیو ته ویلی دی چې دا 212 بلاک شوی یا تړل شوی هغه ویب پاڼې دی چې دوی معلوم کړی دی او پاکستان کې تړل شوی ویب پاڼو شمیره دی نه ډیره زیاته ده. هارون بلوچ وی پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي ستر محکمې کې منلی وو چې پاکستان کې 50 ادارې انټرنیټ سرویس ورکوي او پی ټی ای دوی نه د 300,000 نه زیات ویب پاڼو تړلو خواست کړی دی. هارون بلوچ وی کوم 212 ویب پاڼې په پاکستان کې 3 کالو کې تړل شوي دي هغه کې زیاتره هغه وو چې مذهب سپکاوی او سیاسي اختلاف مواد پر موجود وو
یا بلاسفیمی سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے, ریلیجیس ایکسپریشن سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے یا کریٹیکل ایکسپریشن آن ریلیجن ہے, اس حوالے سے بہت ساری یو آر ایلز کو ہم نے بلاک پایا ہے. ساتھ میں دوسرا جو دوسری کیٹیگری ہم نے دیکھی ہے وہ پولیٹیکل ڈسینٹ کے حوالے سے ہے کہ
ہارون بلوچ وائی زیاد ویب پانے چکم تڑل شوی تھی آغا باندے یا خدا مذہب سپکاوے مواد وہ او یا بیاور باندے سیاسی رائے اختلاف او پا حکومت تنقید وہ. پاکستان کے نزدے وقت کے سائبر کرائمز قانون جوڑے دو پس انٹرنیٹ سارن انو رحم زیادہ شوی دا او دے قانون جوڑے دو پس اس پاکستانی دارو باندے تنقید کون کی پنخہ کی گی. خودلتا موجود یو اشمیر کلدم تنظیمونا اس ہم اخپل پیغام چے نور فرقو پر ضد دا تشدد نہ ڈک وی خورولو دوبارہ سوشل میڈیا استعمال کوی. پدے حقلا ہارون بلوچ وائی
پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو پروسکرائب آرگنائزیشنز یا قلدم تنظیمیں قرار دیا ہوا ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنی آن لائن ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جاری رکھتی ہیں, اور اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹینس بہت مشکوک ہے کیونکہ
دوی وی یو شمیر قلدم تنظیموں نے خپل د تشدد نہ ڈک پیغام خورولو دوبارہ سوشل میڈیا استعمال کوي او د دوی پر ضد کاروای نه کولو لوجه پاکستان حکومت کردار شکمن شوی دی. هارون بلوچ وای د غشان لا قانون تنظیمونو پر ضد کاروای نه کول او د غوی پر ضد کاروای کول چې حکومتي پالیسو باندې تنقید کوي خی دلته انټرنیټ صارفینو ته مکمل ازادي نشته. د کال جنوري په میاشت کې پاکستان نه اغه 15 بلاګر زوم تختول شوی وو چې حکومتي ادارو باندې به تنقید کولو. دوی کې یو تن وکاس ګورایا د رها کېدو په ستور لګولې وو چې استخباراتي ادارو چت کړي وو. د غشان کال 2012 کې مشهور ویب پاڼه یوټیوب هم نږدې 4 کالو پورې په پاکستان کې تړل شوی و. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم,
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو, خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته, که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د مالیه محکمې یا اف بی آر ملک ته په راتلونکو سامانونو یا درآمداتو باندې عارضي ټیکسونه لګولي دي. د دغه سامانونو شمیره تر د 213 پورې ده. په دې کې هغه سامانونه هم شامل دي چې د افغانستان د لارې راځي او زیات ډېرې پکې وچې میوې او تازه میوې او سبزیانی هم شامل دي. په چمن کې د ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي هلته کې د کلیرنګ ایجنټانو او د ځینې ډرایورانو سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
زمانم جمال شاه دی ز کلیرینګ ایجنټ هم مخ کی څانار روان ول او بیا اتیا اتیا گاډی راکلل مشته پرول تاریخ ول سلو چستی پر دغه باندې مالو باندې ټکس زیات سول نو په دی وجه باندې زمر گاډی راوشتي هم ول هغه گاډی دادی وسوم تیوینی ولاړ دی دغه په مجبوری په وجه سره د مالو ول او مشته ویل چې مش په خو به یو شل شل زره کی ګټه دی دغه به جای وش به تش به تزر پیز مشته واندی کی نو زمش تور اسلا کر پی په باندې دی پاره گاډی باندې د دې د مجبوری سره د دې د مجبوری سره مش د گاډی دغه ک کلیر ک چې مرده د ډیر زور د ګټ بجای مثال د څوار لس
پتا کی خو عزیز مطلب چې ټکان راځي غټ ټکان د ټکانم پکښې کیږي دغه کلیرینګ لکرو پی راځي هغه هم تاوان دی هغه زیان دی
بالکل تاوان دی هغه چې په خو باندې په 5000 5500 په ټکس باندې وتل د کشتم سره کلیر دی هغه 5500 والا ګاډي د 5500 بجای ولاړل 1,15000 پی ته دغه محصول ورسېدی نو په دې وجه باندې مالو ولا ډیر پریشان دی وسوم نور مالو نو بددی غیر اکلل د ورج مثال اوی اوی گاډی راوشتل د دې په وجه چې د ماسول ویل دی خبر سلو هغه مالونه ګرځ درکاو کله
بالکل دادی وزلت لیدل کیږي هم مالونه نسته په د کسٹمرز ګرځ دغه زړه ټرکان د سکم کلیرینګ دا وخت شروع دی د روان دی اې کته مشته لږ وو د افغانستان څخه سالانه تقریبا د کروڑو روپو مالونه راځي په زیاته سبزیان او په زیاته تر میوه دا وخت سیزن دی
بالکل دا دغونه راوشتل نو په دې وجه باندې دی وس مجبور دی هغه مالونه چې دا وسوم کم ولاړ دي چې ویني دا مالونه د هغه زړه ولاړ دي چې مشته ول چې مشته تاوان کوي مجه نو سکلیروي د دې کلیرینګ مکووي نو د مجبوری د وجه چې د دې مالونه خرابېږي وس دی وای چې مثال د غزیا تاوان بجای به غز مج مال دغونه بچاوي چې بس مج مال کلیر کوي
که ته مشته او اوریدونکو کتونکو ته دا خبره وکي دغه اکثر مالونه سکم را روان دي د پاکستانی تجارانو هم دي او د افغانستاني د افغاني تجارانو هم دي دواړو ته زیانونه دي
بالکل دا د دواړو طرف د ډیر زیات تاوان دي د افغانستان د خلکو سوا خواته دي و دې خواته هم زیات خلک ستات دي د دې خریدو پروخ کې په دې وجه سره ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي دواړو
مشکلات سره مخامخ دي ته اوس کوشش کو سي زموږ سره په دغه ځای کې بیا پاریان سکم دي هغه ډیر زیات را بلل سوي دي ته بیا پاریان شاو خالي دل کیږي سکم دغه مالونه د افغانستان څخه دی راوړي ورزول ته زموږ سره بیا پاری موجود دي د ټول مخ خپل نوم راته وای بیا درته وای سم مالونه ستا کم قسم مالونه را روان دي پروت را روان دي خوشک میوه باندې هم دغه ټکسونه لیدل دي کم ځانونه سرتي دا وخت مخامخ یاست
منم اسمت لادي زه امپورټر يم زما ډرای پټوم راځي پرشم راځي دا وخت موږ پرش یولو مخ کې شمه کم پرش د ورځې زما راکلي تقریبا 50 گاډي راکلي په هغه باندې موږ تقریبا د ورځې ګورمنټ ته ټکس ورکوي 25 لک روپے هغه ټکس په بجای اوس موږ سره ډبل سو ډبل اوس 50 لک سو د 25 پر ځای باندې موږ کم گاډیاں یا کم پرش پټ شول هغه افغانستان کې رکاو سول از موږ کم ډرای پټ شي هغه د 3 ورځې نه جراوي شي د ورځې زموږ
د کم تعداد تاسو شوې د کم مقدار تاسو شوې دا خو مطلب خټکیم په داکستا اندواني همستا دا ټول اوس خو د خټکی د اندوانو دونه سیزن نه دی د انارو ډیر زیات سیزن دی نو انارو کچا او د سیبو سیزن دی انارو پر سیبو دومره زیات په کچا تی ټیکس ور کوي
خو خالي د انارو د سیبو په کچا مردونه او بادرنګ باندې مردونه ټیکس ور کوچی هغه غسه د دې ټیکس نه جوړي په پاکستان کې دننه شنن د کم ټیکس پر بادرنګ باندې ګورځولې دی هغه ټیکس بالکل نه جوړي او بل څه کم انار مژاوړو هغه زمر انار دی نه دی کل د بارني ملکو د زمر د افغانستان مال دی په کریټ کې 12 کیلو راځي پاک شپږ کیلو کچرا ده شپږ کیلو انار دي کچيري مډال ته فیکټري درلو دي امر د فیکټري سه اګرمنټ کوي بیا بس مټه پاره مسله نه وای اوس خوشی مژ اګرمنټ کو د باغ سه ډایرک کو کو نو هغه شمر لل تراسي بیا وش مخ ته پاکستان ته ولارت مړه دغه صفایي ورکو نو په لیازه د مټ ډیر تاوان دي زمش ټرک راځي 12 ټن په 12 ټن کې 6 ټن زمش کچا مال وځي 6 ټن زمش ثابت مال وځي نو زمش څه دي په کسٹم کې د 12 ټن ټیکس اخی مخ شو پر یو ټن باندې ډیوټي مډور کول 6570 روپی اوس کو 14580 روپے پر وی ټن باندې مونږ دونه ټیکس ورکو او زموږ ډیر مالونه شرار روان دي زیات کار د افغانستان دی په افغانستان کې خاصه پښتني علاقې
بالکل په افغانستان کې زیاتره زده د پښتني علاقو څخه دغه مالونه دا وتر روان دي دغه په کسٹم هاوس کې لیدل کیږي هم پر د بارډر کسٹم هاوس کې د چې یو قسم سي نور شپو کې بدلته څومره زیات د عوامو جمکټه د عوامو رش بدلته لیدل کېدو هغه رقم نسته یوازې تر ډریوران دي او کم ټرکان زلته بن پات دي هغه لیدل کیږي خو دلته د کسٹم د چارواکو سره موږ هم د خبرو ډیر زیات کوشش وکي خو هغه د سو ویلو ته تیار نه دي هغه هغه خبر کوي دغه کم ټیکس کم محصول لګیدل دي دا د ای بی آر د اسلام آباد لخوا لګیدل دي موږ په دې کې هیڅ نس کولای کڅوک گاډی کلیري کڅوک ټیکس ور کول غواړي هغه بالکل ور دي کې او یو بل خبر پتا کې دا هم د کم گاډی د کسٹم وحاتیت د نن رانه نوځي هغه برته وشاته تلایم نسی لازمي به تاجر پر هغه گاډي باندې دا ټیکس ور کوي ان دغه دغه وخت دغه پولیس کم تجارت بکېدو هغه مخکې د کوم مشکلات سره مخامخ خو هغه د ور بیا دغه مشکلات سره دا وخت مخامخ دي ان د سیمه خلک د کم بیروزګاری سره مخکې مخامخ خو لړ څه بدل سیزن بکېدو خلک ته بلر څه ګټه رسیدي هغه هغه سیزن هم دغه دي اوس بالکل پټه په باندې ودرې دي د خلکو سودی الته په افغانستان کې په کورونا روپی مال روپی په سعودي ساته بزګران ته ور کړی دي الته سدي کم باغوانان دی وغوت ور کړی دي یا دلته کم پورن ورته کړی دي خودی د حیران پریشان پرداز د دې دلته ورته ولاړ دي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن بارډر
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دي
زم ګلان بکراچه کې اوسېګم او سبق هم بکراچه کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دي تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانوم زهرا شادي زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
گران اردن کو اوکتن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری پرونا نیخ پنی غا دوام لری دا تاسو دا ڈیو ریڈیو پا فیس بک پانا وی او ای ریو باندے ہم نیخ پنی غا کتی شے دی تر سنگ دا ڈیو ریڈیو پا فیس بک پانا پا یو شمیر موضوعاتو باندے ویڈیو رپورٹنا ہم کتی شے ورزو یو بل رپورٹ رکھتا دا سواد پا مختلف برخو کی دا ملیریا چکنگونیا او ٹائفائڈ مریضانو کې ډیره اضافه شوې ده او هسپتالونه او چکم د صحت مرکزونه دي هغه د دې ناروغیو د مریضانو نه ډک شوې دي په دې موضوع باندې د ریوی ریډیو خبریال فیض ظفر یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کړي
اگران اوریدونکو کوتونکو د سواد سرخار منګوري په یو سوال اقو ملک آباد امان کوټ وتکه او بیا د سره خوښه چې کوم علاقې دی منګلور پغی کې د 1300 د تبي یو بیماری یا چکنګونیا یا ډینګي په وایرل بیماری شروع شوې ده او پغی کې پسونو خلک چې ده په دغه بیماری ښکار ده په دې حق لبانی با منګه د سیدو هسپتال د میډیکل وارډ انچارج ډاکټر واصل خان صاحب سره خبره کوم چې د بیماری څه ده او خلک ته ځان څنګه وښکې ډاکټر صاحب د تبي د بیماری چې ده د سد چکنګونیا ده یا بل څه شه ده او سونو مریضان تاسو
2013 کې دلته جی یو وبا تیر شي و هغه د وایرل بیماری او سټه چې موږ نن سبا اوس بیا کنفرم شو د هغه ټیم سره کنفرم شو و چې ډنګي بیماری و جی د ډنګي یو وبا په دې علاقې باندې تیر شو د 15 کال تقریبا و شو دا سره او چې کوم ځای کې یو وبا تیر شي جی د وبا هغه اصول دا وی چې الته هغه بیماری سن اساس صورت کې راځي سن اساس خلکو ته کیږي زمو په دې علاقو باندې عام بیماریانه چاته موسمي تبه ورتوي د فلو ورتوي د بیماریانه هم ډېری دي او دا هم یو خاص قسمه وایرس دي مختلف وایرسز چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته وړي یو څنګه چې ډنګي ده د ډنګي په شان یو بل بیماری ده چې هغه ته چکنګونیا وي هغه هم د هغه ماشونه کم ماشي سره چې دا ډنګي ده یو مریض نه بل مریض ته لګي د یا د انسان نه ماشي نه مریض ته لګي چکنګونیا هم د دغه سیزن لګي خو د دې متعلق خبره ده دا انسان ته تکلیف ډیر وي جوړونه ډیر زیات خوږي خو د دې مورټیلټی څه ته یا مرګ پدې کې یا انسان چې سیریس کیږي دغه چانسز ډیر زیات کم وي
ته تاسو ته سونه مریضان روزانه را روان دي د سرکاري هسپتال ته
دا چې کومه تبي دي عامه تبي دي چې هغه کې میادیم راځي ملیریا هم راځي موسمي تبه هم راځي او چرته د شک هغه ډنګي چې څه توي چې کنفرم شوی نه دا او چې کنګونیا دا قسمه 14% مریضان چې دي 14% مریضان دا روزانه دي کې دغه راځي پکې او دې کې چې کوم داسې تبي چې هغه معلومي نشي چې دا چکنګونیا دا یا دا ډنګي دا تقریبا 300 قسم مریضانی مکسر
ډاکټر صاحب عام خلک چې دا کم زمونږ دا پروګرام اوري نو هغه ته دې تبي نه ته دې ماشي نه ځان بچ څنګه پاتې کولې شي
دا ماشي چې څنګه دا ډنګي هغه ماشي دی دا سهار ټایم کې جی او مازګر یا ماخام ټایم کې داسې یو دوه غنټو د پاره دی بهر ته راوځي زیات ترجیح دی دیوالونو شاته ناشي دا سره د ملیریا د ماشي په شان د ډیر زیات ګرځي را ګرځي نه ځکه په دوی باندې کته عام سپری مو کې دی عام سپری نمدا بچ کېږي ته دی ماشي عدد دا دی چې دا 70% خلکو کې 70% چانسز دا دی چې دا پخپو باندې شي چل کوي یا دا لاندې الوزیا سره نو دې کې زیات تر ماشومانو ته خطرې چې ماشومان په مخ باندې یا لاس باندې شي او غټ خلک چې دي نو هغه په خپو باندې نو اسانه طریقه دا ده چې څوک د پدې موسم کې خاص طور باندې دا خلک بوټان او جرابې او مکمل کپڑے ماشومان ته دی ما چې دا غوی دا لاسونم پټوي کم نه کم ښکاری اخ په خو چې ښکار نه وي نو دا سی پاسانه باندې بچ کې دی شي
اور دن کو تدی ماشین نہ بچ کے دو دا پارا چ دین او دا کمی ولاڑی وبچی اغا او یا کمی گندو بچی بکور کی ولاڑی نو اپا کول واڑی او لوخو کی چکم اوبئی اغا ساتل نہ واڑی پدی وخت کے پ سید شریف ہسپتال چ کم میڈیکل وارڈ دے دا ٹول واڈو نا دا غی برنڈی دے مریضان نہ ڈکتے دین الاو چ کم شخصی ہسپتال نہ دی ال تم گن چھ مریضان دی حکومت علاقو کی چ منگا تپوسو کو نو پا علاقو کی پسونو مریضان دی او پکورن کے علاج کئی
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټیلی ویژن دی. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په ان ای فور چې د قومي اسمبلی حلقه ده او د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر ګلزار خان د مړینې وروستو خالی شوې ده. په دې باندې به د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه باندې انتخابات کیږي. په دې کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو امیدواران برخه اخلي، خو انتخابی کمیشن ویاند سہیل خان وای په اول ځل به پدې کې الکترونیک ووټینګ سیستم استعمالیږي چې ډیټا یا شمیره به موجوده وي او دا به اول ځل به نوموړي ویل دي. ډیو ریډیو سره په مرکه کې کچر دا کامیاب شو نو په نورو ځایونو کې به هم د الکترونیک ووټینګ نظام پرځای کوي. د دې سره خبرې اترې په سیمه کې د ریډیو خبريال ارشد مومن کړي.
لکه تاسو د جدا پته د الیکشن کمیشن اف پاکستان نوې ټکنالوژي د استعمال ډیر زیات مخکې نه هم په دې الیکشن کمیشن دا خواهشو چې را سمره په دې پروسس کې موږ د ټکنالوژي استعمال وکړو ال خلکو د عوامو لپاره د ولست لپاره د اسانتیا. نو د الکترونیک ووټینګ ماشين په ان ای 4 د زمینی انتخاباتو کې به ان شاء الله استعماليږي. دا به په 35 یعنی د 35 پولینګ سټیشنو کې او په سلو بوتونو باندې پولینګ بوتس باندې به دا استعمال د کیږي. د دین علاوه تاسو ته د دې اندازه دا چې په دې نن تاسو پرې بریفینګ کې وکتلم چې د دې په نتیجه باندې باندې څه اثر نه وي. چې کوم په مینول مخکې نه زمونږه پولینګ سټاف په تیاری یا پریزایډینګ افسران په تیاری ای باندې بس اثر نه وي. خو تجرباتي تور باندې مونږه دا یو هغه کو چې دا کچري کامیاب شي او د دې رپورت سره شي، د رپورت په باقاعده چیف الیکشن کمشنر او الیکشن کمیشن اف پاکستان ته پیش کیږي. بعد کې به دا بیا سیاسي جماعتونو سره، پارلیمنت سره او میډیا سره ان شاء الله دا شیئر کیږي. جی
طریقه صدا او د دې فائدې بسې
د دې طریقه غو تاسو ته د پتر چې پدې کې چونکی کاغذ او د دې دا چکم په بیلټ پیپر کټ کیږي، کاغذ د غیر پاره یا بیلټینګ چکم په پرنټینګ پریس کې موږ چاپ کوو، د اغه نبد د فائدہ وشي چې د په ووټینګ الکترونیک په طریقه باندې مدا ار یو ووټر خپل ووټ کاست کوي. ټایمینګ هم پدې کې انتهایی په سکندونو باندې دی، انتهایی کم وخت په پدې کې لګي او دا یو سہولت ته چې د مخکې چکم پروسس وو چې هغه د نوم باندې کته د نشان باندې کته یعنی دغه په باندې باندې دغه لګولو هغه یو اغه نه د تدری الډی تا ته په ماشين کې د سيزونه فیډ دي. طریقې دادا چې ووټر راشي هغه ته په چکم د ماشين د اپریټر دی هغه بول الته کې ناسي هغه خپل نوم په دې کې په شناختی کارت په ذریعہ باندې نوم خپل راوکاږي او د اغه نه رستو بیا دته هغه بیلټ پیپر الیکٹرانک بیلٹ پیپر میں ملاؤ شی نمن و بگراشی پاگا نم بانے بد اغا تکی اغا او لگئی ٹک بور کی و پا اغی بانے بد تخپل دیدہ اوٹ بکاس شی دیتا با یو آواز ہو شی لکا یو آرن ٹائپ ہونے بہو شی مختصر ان دین بد تا پتو لگی چی دارے دو اوٹ کاس شو.
دلته د تعلیم کچه ډیر کم ده، څه فکر کوي چې را دا کم پریزایډینګ افسران چې ولال دي یا کم اپریټران چې ولال دي چې هغه بیا هغه کم کسان دي هغه ته طریقه خي اب په دې نه سر انداز کیږي.
د دې تاسو ته لکه دا پته ولګ زدي دا خبر از تاسو کوم چې د دې لپاره چې کم اپریټرز دي زمونږ د الیکشن کمیشن چې کم عمل ده یا نور مونږ اخیر با کده ټریننګ شروع ده او هغه با کده تربیت شروع ده شروع شوه ده هغه تربیت په ختمه دو سره د هغه یو فائدہ ده چې کم هم تپتر چې تعلیم شرب پیښور کې نه بلکې په ټول پاکستان کې هم کمه ده او دا مونږ یو تجرباتي بنیاد باندې کوو. د دې نه مونږ دا حتمی نه دی چونکې په دې فیصله به بیا بعد کې کیږي چې د دې نتیجه راشي رپورټ راشي نو هغې نه بعد به بیا کتی شي.
تھینک یو شکریہ.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر وګي نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
او ګران اردوونکو کتونکو سفخ شوي سیمیز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستان د سکولونو او په دې کې د سبق ویونکو الکانو جنکو د تعلیم په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د ماشومانو سکول ته د نتلو اصلي سبب څه دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې 2.3 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي، په دوی کې 1.3 کروڑ د لسونه د 14 کالو د عمرونو دي. د دې ماشومانو د سکول نه د پاتې کېدو وجه د پاکستان ناکامه نظامي تعلیم دی. د مضمون زنانه لیکوال خپل مضمون کې لیکي چې دا یو ورځ د پاکستان د ایبټ آباد ښار یو سکول ته لاړه او په سکول کې د دریم ګریډ ماشومانو نه د پاکستان ټکی د سپیلنګ تپوسو کو. خدا وای چې زه حیران شوم چې دوی زما په خبره پوی قدرې هم نشول. مضمون زیاتی چې پاکستان کې د دریم ګریډ د سکول د ماشومانو زینی نیم په نیمه په اردو یا مقامی ژبه کې یو فقره لوستی شي. په دوی کې 1.5% ماشومان سکول لفظ د اردو په یو جمله کې استعمالولی شي. هر کله چې په انګریزی کې د سکول د لفظ جمله صرف 1% ماشومان لیکلی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ګورنمنت سکول ماشومانو نه د اختونو پختونو په وخت دوی اوی چې د دوی استادان ټول ورځ دوی نه د صفایي او داخلي پخلی کارونه اخلي او اکثر استادانو له دوی ټول ورځ چاپی هم کوي او دغه شان ټول ورځ په سکول کې تیر شي. مضمون زیاتی چې د کال 2010 نه د پاکستان حکومت د تعلیم بجټ 1.2 کروڑ دی، یعنی دا د کال 3.5 ارب ډالرو نه څه د پاسه 8.5 ارب ډالر ته زیات کړی شوی دی. خو د بدقسمتۍ نه پاکستان کې د تدریس نظام د سکول په ماشومانو د بد اثر غورځولو لوی سبب دی. د تعلیم په پالیسۍ کې د حکومت او د خارجي امداد ورکوونکو د مداخلت له سببه پاکستان کې د ماشومانو سکول ته د نتلو اصلي حقیقت په پرده کې پروت دی. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان کې د تعلیم مته امداد ورکوونکي خارجي ملکونو تنظیمونه غواړي چې پاکستان کې د جینکې هم سکولونو ته لیږل شي. په کال 2014 کې په دې لړ کې د شوی سروې نه معلومه شوې ده چې د پاکستان 80% خلک په دې یقین لري چې تعلیم د الک او د جینې لپاره یو مساوي اهم دی. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه اگر که د جینکو د تعلیم په معاملې کې سخت یادېږي، خو په دغه صوبه کې هم د جینکو په سکولونو کې د سکول د وستوان نزیاتې جینکې سبق وای. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې پاکستان کې د تعلیم په لار کې پروت موجوده لوی خنډ د اعلی پرایویټ سکولونو اوچت فیسونه دي، کم چې راکمول پکار دي. که د پاکستان اعلی طبقه د اکثریتي پاکستانیانو د تعلیم د مسلې اوارولو ته راپورته شي، نو ډیر زر به د تعلیم په مت کې خواله راښکاره شي او د دومره لوی شمیر ماشومانو سکول نه د بهر پاتې کېدو ستونزه به یقینا چې اواره شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په ترقی یافته ملکونو کې د زیات عمر د خلکو لپاره خپل محکمې وي، د هغوی لپاره د صحت د خصمانه هم خپل بندوبست شوی وي، خو په پاکستان کې تر اوسه پورې د زیات عمر د خلکو لپاره داسې کومه اداره نشته لري او کودی هم نو ډېرې کمی دي. زیاتره په پاکستانی معاشره کې د دې مشرانو د زیات عمر د خلکو انحصار هم په خپل ټولنه وي او ډېر زینو کې خیال ساتل کېږي، خو ډېر داسې وي چې هغوی د کورنۍ لخوا د خصمانی یا د خیال د نه ساتلو له کبله د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي. په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې خاص کر هیلپ ایج یوه اداره د دې لپاره کار کوي د زیات عمر د خلکو د حقونو لپاره، او وایي چې صوبایي حکومت لا د مشرانو یا د زیات عمر د خلکو لپاره چې کوم قانون پاس شوی منظور کړل شوی په کال 2014 لسم کې باید په هغې باندې عمل وکړي. یو رپورټ په د سیمینا د ریډیو خبریال حمید الله را کوي.
د شمیرو تر مها په پاکستان کې د شپېتو کارونه د زیات عمر کسان د هیواد د ټولې آبادۍ وو پیسده دي، او دا کسان چې نارینه او ځانانه دواړه دي سر یو کروڑ او دیرش لک اندازه شوي دي. په پښتونخوا کې د دوی شمیره د 1300 نه زیاته ده. د هیلپ ایج سیمه ییز رابطه کار کامران زرین وایي د پاخه عمر او زړو کسانو دپاره د معاش، صحت او نورو ټولنیزو چارو په مهال په معاشره او ټولنه کې یو شمیر مشکلات دي.
مونږ وایو چې دوی ته ډیسیبلټیز دي، د دوی مزوري دي، نو د لحاظه د دوی هغه ضرورت به نورم سیوا کیږي. د دوی سره سوشل انکلوژن پکار دي، دا پارټیسیپیټ کول پکار دي په خپل فنکشنونو کې، په خپل چې څومره ستا اکټیویټیز دي، دا نه چې سایډ لاین کې یو سایډ ته بس بابا دې کاکا دې دا اوس بیمار دي. د هغې د دوایانو تپوس کول، د هغې د صحت باره کې تپوس کول، هغه په مختلف توګه باندې د هغه ټایم په ټایم باندې د هسپتال نه چیک اپ کول، دا ټول چې کوم سیزونه دي دا مونږه یو غږ دی، یو आवाज دی.
د پښتونخوا په لوی سرکاري لیډی ریډنګ روغتون کې د سینیئر سټیزن یا بوډاګانو د پاره ځانګړي کاونټر او علاج حکومت ژمنه کړې ده. په دسمبر کال 2014 کې حکومت د یو قانون لاندې د صوبې د زړو د پاره ځینې حکومتي خدمات او د دوی د حقونو د څارنې ویلي وو، خو د دې قانون لاندې جوړ شوی کونسل تر اوسه یوه غونډه کړې ده. میا شاکر حسین د بعد زړو کسانو د پاره اداره چلوي او وایي
پدې کې فیمیل هم دي او میل هم دي، او دې کې مالدار هم دي او غریب هم دي. په هغه حساب سینیئر سټیزن ډېرې مسالې دي. پہله مسله، غټه مسله دا ده چې نن سبا څنګه خیبر پښتونخوا کې خلک وایي کنه چې را دی د مور پلار عزت کوي دا کوي، خو زه هم چې 80% نه کوي.
د پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې اوس د شپېتو کارونه بره کسانو ځان ځان لا ټولنې هم جوړې کړې دي. خو د قبایلي سیمې دپاره د ایف ډی ایم ای چارواکي دور شهوار وایي د کډوالۍ په مهال یا په قدرتي اپتونو کې هم ډېر هغه کسان متاثر کیږي چې زاړوي.
ڈیزاسٹر ایجنسیز میں ان کی ریشیو کافی ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو کہ مطلب منظر عام پہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے. جب ہم وہاں جاتے ہیں اسسمنٹ ہوتی ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے، ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد معلومات ہوتی ہے کہ وہاں پہ ڈسیبلٹی کا اتنا ریٹ ہے.
د صحت د نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او شمیرې ښایي چې په نړۍ کې د شپېتو کارونو زیات عمر کسان اکثره رسنه سم مزوري ښکار وي، او په داسې کې د ټولنې، ریاست او خاندان چلند د دې زړو خلکو د ضرورتونو سره سم نه دی. څېړونکي وایي په پاکستان کې د دې خلکو سره د ریاست ناسم چلند دوی مجبوره کړي چې په دوی خپلې کورنۍ پړې پاتې شي. په وړاندې تللي هیوادونو کې د داسې خلکو په هسمانه یوازې خپل ریاست پړ دی. دا کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
گران اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ڈیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز د نیخ پنی قدمام لري. اوس وړاندې کوو یو بل رپورټ. په کابل کې د میرمنو د لاس جوړو توکو یو نندارتون شوی دی. د دې حال تاسو وړاندې کوي زموږ همکار مونزه شهید.
کابل کې یو سیمه کې چې نندارتون دی دلته ولاړه یم او د نندارتون کې ټول میرمنې دي چې سوداګری کوي یعنی سودا خرڅوي او په زړه پورې پلاده ده چې دلته د لاسي توکي چې تاسو وینئ دغه ټول دوی په خپله جوړ کړي دي او همداراز ځینې شخصي کاروبارونه لري او مربا ترشی دغسې نور سیزونه جوړوي. لاړ به شو یو سوداګری سره به خبرې وکړو، د هغوی نه به ځینې پوښتنې وکړو او تاسو سره به هم معلومات شریک کړو. سلام، خوب هستین؟ دغه میرمن دلته خپل د کارخانې څخه ځینې سیزونه خرڅوي، دوی نه به پوښتنه وکړو. سلام، خوب هستین؟ میشه کمی معلومات بدین برای بینندای ما که شما فعلا چی میکنین و آیا شما کدام کاروبار شخصی دارین؟ خودتان تیار میکنین ترشیره یا خیر؟
می اقامت کارخانه دارم از ولایت پاکستان. مدت 6 سال میشه که کار میکنم. بیزن خانم هستم، نمیدم که هم کار هستم کار میکنم. کار اومده روبا. روبا مربا کار میکنم یا بخش مربا و روبا مچاتنی و آچار هم کار میکنم.
دوی ده کاپیسا ولایت سخرازی دلتا پا کابل که داغا ترشی، آچار، مربا یا روبا هر سی چی دی داغا دلتا خرسوی دوی خلا شخصی کارخانه لری چی کار کوی داغی دزی سخه. شما اگه با بینندای ما بگوین که مثلا شما آیا دیگه کارمند هم دارین و آیا زن هستن یا خانم هستن یا خیر؟
ما کارمنده ما 25 دانه که 5 دانش مرد هستن که خریداری از بیرون میکنن، داخل کارخانه 20 دانه خانم هستن.
دوی خپل په کارخانه کې شل میرمنې لري چې کار کوي ورته او دغه سیزونه جوړوي او 15 نارینه کارکوونکي لري چې هغوی د بیرون څخه ورته سودا اخلي او بیا دوی دغه ټول خرڅوي. تشکر.
تشکر.
لار به شو وګورو چې نور څوک که بیرون که بیرون و خلقی سبخ هم خبری وکو سنگه چه تاس مینی دلتا پگن شمیر که خریداران هم را غلیدی چه سیزون اخلی ترینه خوبا گرو چه سلام، خوب هستین؟ شکر. زنده باشین. میشه بر بینندای ما که معلومات بتین فعلا چی کار میکنین، چی را مفروشین؟
رومی، مرچ، گشنی چی دوری چیز آورده ایم بگم میشه.
خب، بسیار خب. شما از کجا مثلا توت از کجا میکنین؟ چی را خمیده تیار میکنین؟
توت اگه از درخت ها توت میگیده، توتش که خوشت با کفتید ما میچی نمیشه از میکنم.
خب،
نمیده دیگه این در فروش میرسن.
باز دخانه خوش میکنین؟
دخانه خوش میکنین، جای سعی، جای خرد باشه که خواهد میکنین.
آیا از کاری که فعلا شما میکنین شما بر فامیلتان کمک کرده میتونین؟ کمک میشه برتان؟
دیگه تا جای میکنین ما.
دوی خدمان لیدون کو سمی چه تاس بوری وچ توب دی او همدار از وچ دنیا دا مرچ دی دست شیانی را اونی دی دلت خرسایی او دوی دی به طریق بانده خپل دا کورنی سر دا اقتصاد لحاظ مرست هم کوی نو دست نور سیزونم تاسو لیدلی شوی چه زینی افغانی جامی دی او زینی لاسی دسکولون دی دا سیزونه دی چی دوی جوڑوی پا کور که او دلت خرسوی نو دیره مننه بیا با هم ستا سر رازو ستا سر با دا کابل سخن نور هم معلومات شریفه.
گران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو او ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی چرته ځایم. سو شبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. مجاهد جواد به قربوي دا به تاسو په ریډیو اوریدئ شئ. دا یو ساته د ٹی وی خبرونه وړاندې کولو کې موږ سره تکنیکی رخته ټیم کې مرسته کولې. پروڈیوسر وو عمران جدون او انجینئران وو موږ سره ٹیان او ویگنر. دوی ته ډیر مننه وایو. هم دې سره درنه زما حوش جلیل
او زه محمد اکرام
اجازه غواړو. د خدای پامان.